ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې په هرات کې د تیر شپې د اور لګیدنې او دغه راز په کندوز کې د وسلوالو د یو قومندان د وشل کېدو رپورټونه اوریدل شي. تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په هرات کې د مایع ګازو په یوه ذخیره کې د اور لګیدنې له امله 13 تنه ټپیان شوي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي. په کندوز کې د جندولا په نوم د وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت ووژل سو. او متحده ایالات په ډېر ژر په اروپا کې F-22 ډوله پرمختللې جټ الوتکې ځای پر ځای کړې. د خبرونو تفصیل: په هرات کې د مایع ګازو په یوه ذخیره کې د اور لګیدنې له امله 13 تنه ټپیان شوي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي. د هرات د مرکزي روغتون ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې اور لګیدنه تېره شپه 12 بجې د هرات ښار د قمرکلا په سیمه کې سوې ده. رفیق زیاته کړه چې په ټپیانو کې درې ښځې او پاتې ماشومان او د پاخه عمر خلک دي چې د اتو تنو روغتیایي حالت نازک دی. له سیمې څخه یو شمېر عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې ځای ته څېرمه میشت کوچیانو کې لس تنه مړه شوي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات وایي هڅه کوي ژر تر ژره د رامنځته شوي اور لګیدنې مخه ونیسي. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور ووژل سو. د کندوز د والي ویان عبدالودود واحدي پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د جندلا درې سیمیز قومندانان او درې ازبک وسلوال هم وژل سوي دي. عبدالودود واحدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د وای د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سول. تاسو په هیږي چې بی پیلوټ الوتکې د نړیوالو ځواکونو دي او کله چې اړتیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره حمله کوي. د رویټرز خبری اجنس په حواله جندولا د سنی وسلوالو هغه ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا خبره تایید کړې خو د جندولا وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر وسلوال طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او په دې هیواد کې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د خوست د سولې کمیټې مشر مولوی حنیف حسینی په دې اړه وویل:
من از طالبان می خواهم که صلح با اسلام ملک.
په غونډه کې له نړیوالو ځواکونو غوښتنه وسوه چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد عملیات پای ته ورسوي او د دوی په وینا د تروریستانو پر اصلي ټاټوبي تمرکز زیات کړي. د ژورنالیستانو د ساتنې نړیوال اداره وایي چې مرکز په نیویارک کې دی. وایي د افغانستان حکومت باید د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل د ځینو پټو حکومتي اسنادو او د دې ادارې د یو شمیر کارکوونکو په اړه د معلومات خپرېدل د مطبوعاتو پر قانون تیری ګڼي. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي دا کار د دوی د یو شمیر مامورینو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او د مطبوعاتو د مسؤلانه فعالیت پر قوانینو تیری دی. خو د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیواله کمیټه وای خبره لاند ته تهدید د هغوی ترټل او لاند ازیا زیات شدید خبرګونونه د بیان ازادي ته زیان رسوي. په دې اداره کې د افغانستان د چارو څارونکو پرون دوشنبه پر افغان حکومت غږ وکړ چې بد چې د بیان د ازادي د ساتنې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. بیا هم شرغلاست: متحده ایالات به ډیر ژر په اروپا کې F-22 ډوله پرمختللې جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د هوایي ځواک مسؤل تیره ورځ وویل دا ګام په اوکراین کې د روسیې له مداخلې وروسته د ناټو تړون د ختیځ اروپا د غړو هیوادونو اندېښنو ته په پام سره اخیستل کیږي. دا لومړی ځل دی چې امریکا F-22 ډوله جټ الوتکې چې رادار یې نسي پیدا کولای اروپا ته استوي. له F-22 ډوله جټ الوتکو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد په هوایي بریدونو کې کار اختل کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اکتوبر کې ایران ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون دوشنبه ول د غربي قدرتونو او ایران اټومي موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا شموقع برابر کړی ده. نوموړي زیاته کړه تهران ته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سفر جزئیات لا نه دي څرګند سوي. د جرمني د اقتصاد وزیر د غربي اروپا د هیوادونو لومړی لوړ رتبه چارواکی و چې د اټومي موافقې تر اعلان وروسته تیره میاشت تهران ته ولاړ. ایران او د نړۍ ستر قدرتونو چې یو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د روان میلادي کال جولای په میاشت کې اټومي موافقه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند د موافقې د پلي کېدو هڅې وسي. مرکل دا خبرې پرون دوشنبه په برلین کې د فرانسې او اوکراین له ولسمشرانو فرانس اولاند او پیترو پروشنکو سره ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د جرمني صدر اعظم وویل هغه موافقه چې په مینسک کې وسوه په بشپړ ډول نه ده عملي سوې او دا څرګندوي چې زیات خلک بیا هم د رواني جګړې قرباني سوي دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې له مخالفینو سره د سولې لپاره د مینسک موافقه چې د فبروري په میاشت کې لاسلیک سوه بدیل نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د تیر کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو تر منځ په نښتو کې لږ تر لږه 4,600 تنه وژل شوي دي. او په هغه کې به نړیوالې محکمې پروندو شپه حکم وکړ چې روسیا باید د هالنډي بیړۍ د نیولو تاوان ورکړي. دا بیړۍ د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د یوې نړیوالې ادارې په خدمت کې وه. د محکمې ویلې د هالند حکومت حق لري چې خپلې بیړۍ او د بیړۍ کارکوونکو ته رسېدلی مالي تاوان له ګټې سره ترلاسه کړي. د محکمې خبر پاڼه وایي دا پریکړه به چې روسیا باید د هالند حکومت ته څومره مالي تاوان ورکړي وروسته وسي. د روسیې حکومت دا بیړۍ په 2013 میلادي کال کې د مالی قطب په آرکټیک سمندر کې د تیلو د استخراج د ستر تایسات پر ضد د اعتراض پر مهال نیولې و. د دې اعتراض پر مهال د روسي حکومت لښت لږ ډیر شتنه ونیول او څو میاشتې بندیان کړل چې د بیړۍ چلوونکي او یو شمیر خبرلان چې د پیښې په اړه ریپورټونه پکښې جوړول شامل و. دا کسان تر لنډې مودې وروسته په ضمانت خوشې شول. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه رادیوي مجل ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې په کندوز کې د روسي امنیتي پیښو یو رپورت لرو. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلوالې ډلې یو سیمه ایز قومندان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. د کندوز د والی ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو دا قومندان قاري غلام حضرت نومیږي چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهور و. د رویټرز خبری آژانس په حواله جندالله د سنی وسلوالو ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د خپل فعالیت اعلان وکړ. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزئی په دې رپورټ کې اورو.
په چاردره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازدیګر د جندالله درې نور قومندانان قاري دین محمد، قاري ستار او قاري جمعه هم وژل سوي دي. د کندوز د والي ویاند عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل
د ساحه پل رحمتبای فلسطینی چهاردره رخ داد. قمندان عمومی جندالله
پرون مازدیګر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسو چې په کندوز کې د جندالله عمومي قمندان غلام حضرت پکې ووژل سو. درې بهرني وسلوال چې د ازبکستان اتباع دي هم په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. دوی د عیش ته د بیعت کولو لپاره راغلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته وویشتل او ووژل شول. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلوال ډلې عمومي قمندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند وایي چې د جندالله په څیر د وسلوالو ډلو له تیر یوه کال راهیسې په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په وروستیو کې یې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوي دي. عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیلې ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د والی ویاند وایي چې تر ډیره حده په امام صاحب، دشترچی، چاردره او ګورتیپه ولسوالیو کې دا ډلې فعال دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندالله ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والي بیان ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندالله د دې قومندان د وژل کېدو په اړه په خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګڼ شمېر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندالله وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنې. په پیل سوی خبرونه کې د ځوان شاعر متی الله صالح مرکه اوري. فرید احمد تسکین د فخر افغان اخبار په باره کې غږیږي. لنډ کایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. زه ومان یم، رادیوي مجله وړاندې کوم. ځوان شاعر متی الله صالح کابل اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. تر اوسه یې د شعرونو یوه ټولګه چاپ سوې ده او درې نورې ناچاپه دي. د صالح شعرونه روان دي، چسته موسیقي لري. له همدې وجې یې ډېری سندرغاړې د ساز له پردو سره بولي. له ښاغلي صالح سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. صالح صاحب ستړی مس
مننه نیازی سے محترم تاسو نه او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو نه چیزې مل مکرم.
ستا شیرونه چې ما اوریدلې دي نو اکثره وخت می د هنرمندانو نه اوریدلې دي، د ساز په پردو کې می اوریدلې دي. د دې نوې ټولګي مبارکي هم درته وایم. مهرباني وکړئ د دې خپل ټولګي په حصہ کې او څه راته وایاست چې په دې کې په مجموع کې څومره شیرونه راغلي دي، د څه په نامه مخبره کړې ده.
دې کتاب راشه زما جانان غزل ټولګي کې تقریبا اتیا پنځات یا غزل دي. د مینې او محبت باندې ډیره شاعری رات سره خدمت دي کتاب. او ان شاء الله بس د هنرمندانو سندرغاړي زمدا کتاب زما اخلي د امدينه غزل کمپوز کی وي.
سالي صاحب ستاسو ډیر شعرونه سندرغاړو ویل دي، څه رابطه مو د خپل د موسیقي سره؟ تاسو خپلم د موسیقي کومه علاقه غولای سي؟ له موسیقي سره کوم تار او رشته سته کنست؟
وای مغلی ونی د محبت یو پچا کار نه لرو، مغ یارانه د نور ستای خو خپل یار نه لرو. زه خپل د موسیقي پالو نه پیګم، خو البته زما د موسیقي سره ډیر شوق ده. یو خو کم شیر چی د موسیقي په پردو کې جوړ شي، د هنري جامع ورته واغوستل شي، او بیا غ د هنر په پردو کې هنرمن وي، هنر علی ور سره وزي شي، هغه په خلکو ډیر اغیزه کوي.
سالی صاحب زما پختنه ممدا و، دغه موسیقي څنګه پکې پیدا کولای شو؟ څنګه تاسو پیدا کوئ؟ تاسو کوم مسایلو ته توجه کوئ چې شعر مخه موسیقي لري؟
شعر خو خدای داد د الهي استعداد ده. نو دا چې کله په ما د الهام راځي نو دسی روان راځي.
صالح صاحب خپل هم ترنم کوي؟ کله چې لیکي په ترنم کې وایي ک هم دسی عادي معمولی لیکي؟
بلې نیازی صاحب، کله چې خپل ځان ته هم شعر جوړوم ځان سره سي بنګيګ ملک لیونیانو، نو ترنم غوندي ځان سره جوړ کوم. بیا خو چې کله هنرمند دیرانه غواړي شعر ورکوم، نو هغه ټیم کې زه بیا ترنم نشم کولای. هغه یو حالت خاص حالت کې دا شعر زما په ذهن کې غځونی.
وروسته له دې چې ووم لیکل بیا هم کار ور باندې کوي چې روان سي که هغه یو ورې چې لیکي؟ بس
زه چې اوس کلم شعر لیکم بیا تکرارېدو ته بیا کتلو ته زما ضرورت نشته. څنګه چې ذهن تراشی وی لیکم نو هغه سی لکه د کانی کرخه.
سالی صاحب څو کال کی شاعری کوي؟
یو اتنه کال مخکې به ما په شعر لیکلو پیل کړی.
په دې اتو نو کلونو کې څومره سندرغاړو ستاسو شعرونه وای؟
تقریبا د سی یو شپېته اویا سندرغاړو تر دې نه ځوانانو پورې زما شعرونه ویلي. البته هغه به خزینه او نارینه سندرغاړي دواړه به او د لر او بر پښتنو زما شعرونه ټول ویلي او ټول افغانستان ول سوریدلی داخل او خارج.
ټول شاعری مو همدا ده ک ناچاپم لره.
هرا ک شراب ساقی په لپو لپو، سکم یې نور باقی په لپو لپو، صدوا درې سوا تی اصل بنوي سالی اشعار لیکي په لپو لپو. زما ډیره زیاته شاعری ده. دا مې د دې ورستی دوه کلونو د غزل شاعری و. یو کتابچه و چې چاپ ته مې ورکړه او عموما خبرندوی ټولنې په خلاص نیت سره یو ځل چاپ، څه چې اوس بیا دویم ځل بیا چاپ کړه، بیا هم اوس ختم شوی. نو دا د دې زویار لرم چې دریم ځل د پارم دا مومن خبرندوی ټولنه اوس د چاپ د پاره لیږي.
یو شیر مراته ولولې یا په داسې وکړو چې دا ستاسو د دوستانو نه به غوښتنه وکړو چې د موسیقي د آلو سره یې راته ووایي، هغه ستاسو خوښ
که د موسیقي په آلو کې وویل شي؟ لږ باغې زموږ کې او دلته زموږ تر څنګ ځوان تان سندرغاړی زریالی ګل دنه به یې وورو.
زریالی څومره وخت کې چې موسیقي سره مرابطه ده؟
زما هم دا ته نه کال دی مو د سالی سے بیو دی.
تاسو ملګرتوب دنو؟
او ملګرتیا ده زما.
په دې اتو نو کلونو کې مو د صالح صاحب څومره شیرونه ویلې؟
د صالح صاحب خو تقریبا ما پسې لس تر دو لس دانو پورې سفتی میڈیا والا سندری غزل سولې ترانه وطن سندری ما ویلی مست سندری می ویلی
څه دلیل ده چې د صالح صاحب شیرونه وایست؟
ولا د ټولو شاعرانو وایو خو بس دغه دا زمونږ خوښ شاعر د ځوان شاعر ده په شیرونو کې یو مفعون ده او درد ده پکې د وطن سندری دی د سولې سندری دی دا د موسیقۍ سره تړون سندری دی روانه دی روانه سندری دی غزل دی چاربیت دی دغه مزکه د شعرونو
شاید داسې یو شعر د صالح صاحب راته وایسته چې خلکو ډیر خوښ کړی
یو روبایی درته کوم یو غزل د صالح صاحب درته
او مهرباني مهرباني
عاشق پتی بنت یار په مخ کا جدائی پتی ارغم تا مخا مخ کا لم کے بتر جوڑ ڈنڈو رشی کا خبر دے تخلی تزڑ ناخ کا دمائن زڑ کی تحالا بس وائم چھتا خکلی خکلی گوری تیری خوخ کا شوچی ملنگ شنی صالحا لے بنیا چی دخلی نبدے نخکا جو رو دا ستم ناد قربان شم جو رو دا ستم ناد قربان شم خمرا
مننه کوم ودا
خوشاله اوس تاسو مننه
صالح صاحب څنګه ستاسو پزړی وویل کنه
او دا خو زما د خوخ سندرغاړی دی
صالح صاحب څومره شاعران دي چې سندرغاړی شیرونه وای
فکر کوم چې د پخوا ډیر کم ول اوس په ولسی شاعرانو کې ډیر شاعران پیدا شوی دي خو مګر ډیر کم پکې شیر لیکي او نور پکې په زید دي چې د پښتو او ولسی ادبیات لا غنی کی نور یې هم ټټی خو خ شاعران هم شته پکې ولسی ډېر ټاپ شاعران دي لکه ګل نذیر منګل شو، بابرزی صاحب شو، حفیظ الله قلمدرزی صاحب شو په ننګرهار کې، او ساگر کاموال شو ځوانانو کې، مختار الحق مختار صاحب ده، او نورم دلته بازی شته. خدای وکړي چې زما نه خفه نشي نومونه مې ذهن ته را نرازي. صاحب
سالی صاحب دغه مشهور سندرغاړی چې ستاسو شعرونه یې ویلي دي، د یو څو کسو نومونه را
نغمه خاپیری چې د هیواد یو منل شوی سندرغاړی ده، او په خیبر پختونخوا کې ستاره یونس چې د فلم ستار ده، زما د معرف ترانه یې لوستی، او فرزانه ناز چې دلته په نویو ځوانو سندرغاړو کې خزینو کې مشهور ده. لومړی شعر زما و، دلته زموږ کلي کې یو ښکلی دی و مورجان زړه یې رانه وړی دی. برېښنا میل چې یو ژورنالیسټ سندرغاړی ده، هغه هم زما بې وفا غزل ډیر زیات خلګو خوښ کړی او په هغه مشهور هم شوه. وایه څه سبب دی چې له ما ځینې جدا شولې، ولې بې وفا شولې. او نور هم ډیر سندرغاړي دي، سید آغا توخی، سردار سعید، عثمان صاحب، همای ننګار. په دې ګوتو په شمیر به څلور پنځه سندرغاړو زما شعرونه نه ویلي، نور د افغانستان ګوټ ګوټ کې چې چیرته هنرمندان دي زما شعرونه به کمپوز کړي ویلي وي.
سالی صاحب دا راته وایاستې د کمپوزونو په برخه کې هم د سندرغاړو سره مرسته کوي که هغه خپله جوړي؟
نه خیر، زه فقط شعر لیکم، او زما اکثرا شعرونو ته کمپوز د هیواد نومیالي کمپوزران ورکی، ماستر علی حیدر ګلاله او نظر محمد زرو، او بعضی داسې سندرغاړي دي چې هغوی خپله دا هنر لري چې هم کمپوز ورکی شعر ته هم شعر لیکي. لکه زر علی ګل زما یو شعر ته خپله د کمپوز ورکړی و، هغه شعر چې په خواږه نظر ډیر خلک وژلي، چې په مړاو مړاو سترګو یې کتلي، د ښایست ثانیې نشته په جهان کې، او داسې ګل د ټوکېدلی کابل جان کې. هم چنان محمد رفیع غیاث چې استاد شاولي مسی ده، هغه هم زما شعرونو ته خپله کمپوز ورکوي.
سالی صاحب د نویو کتابونو د چاپ بندوبست مو کړی ده، ځکه دا کتاب مو تقریبا تاسو ویل چې درې ځلې چاپ شو.
بلې، هو، ما په دې وروستیو پیښې چې کوم په افغانستان کې وشوي، کوم وروستیو حالاتو زه ډېر متاثره کړم، نو زما شاعري ټوله په وطن باندې شوه. نو ما په دې وروستیو پیښو د وطن شعرونه لیکلي او داستانونه مې لیکلي. زما وروستي کتابونه سوله غواړي، سوله تر عنوان لاندې یو کتاب ده، بل د ملي پولیس عنوان تر لاندې ده، او بل د متي الله صالح نغمې. هغه شعرونه چې زما سندرغاړو ویلي دي د موسیقۍ سره، دا ټول هنرمندان سره د تذکیري، او سره د کوم شعر چې ویلي دي هنرمند نوم تذکیري، او هغه سندره ده ور سره. درې کتاب زما انشاءالله تعالی لوی اختر ته روان دي.
محمد رفیع غیاس صالح صاحب وایي چې تاسو د دوی ډیر شعرونه کمپوز کړي دي. د شعرونو کمپوز اسانه ده، ګرانه ده، او تاسو دا څنګه کمپوزوي؟ فرزن د دوی شعرونه خو ډیر روان او تقریبا ولوسی طرزونه لري، ولوسی طرزونه کې خراجي، تاسو څنګه کوي هغه ولوسی طرزونه نه استفاده کوي، په خوانیونه نوی جوړوي؟
ډیر زیات مننه زه هم په خپل نوم سره سلامونه. براو د کمپوز په هرڅه کمپوز مشکل کار دی، هر شعر خپل ځان ته خپل خوې لري، خپل طریقه لري، او خپل ټیک لري. کوم شعر چې کوم احساس سره جوړ شوی، هغه احساس سره د کمپوز ورکول کی.
د کمپوز په حصہ کې څه پوها پکار ده تاسو په خیال؟
زیاته پوها د موسیقي علم ده،
یعنی د موسیقي سره باید بلدي. او تاسو څنګه د موسیقي سره، د کوم آلو سره بلد یا؟
ولا زه په خپل باجه کوم، باجه سره زه د بلتیا لرم.
څوک چې کمپوزونه جوړوي باید باجه زده یا؟
دا خو ته باندې
اول دینه باید نور کمالونه ولل.
هلم د موسیقي بیت ور سره پرتوی، چې هلم د موسیقي ور سره نه هغه کمپوز نشي جوړولې. سو کمپوز هم آسان نه ده، چې سره یو کمپوز جوړ کمه، او کمپوز سندرغاړي د زړه درد کمپوز کې واسي.
تاسو د سالی صاحب څو شعرونه کمپوز کړ؟
ما تقریبا یو شل یو سندرې ورته کمپوز کړې.
بیا کله چې کمپوز کوي خپل یې وایسته یا سندر؟
ها واو،
خاطر د څه وکړه یو کمپوز چې کړی هغه راته وغه غوام و به ورمګم
شي په دوړ سترګو. دا شعر زما ډېر خوخو، او رښتیا خبرې غزل چې زړه د منځ دی، چې کله دا شعر ما وګټه دا غزل، نو یو احساس را تراغه حقیقت خبرې. ما ذکر ټیم کې ځنه کمپوزونه لکه څنګه په شاعر باندې څنګه الهام راځي، د سهام پسندرغانی باندې الهام راځي د کمپوز ورکولو. نو ما ذکر وختو سه کمپوز ورته راغه، چې یعنی په دې بلډینګ کې په دې کې ټول ټول ځات خوخه.
مهرباني، دا کوم شعرو؟
دا کار او روزګار در نه پاتې کړلو، عشق دلدار در نه پاتې.
او مهرباني تاسو کمپوز مارئ.
کار او روزګار در نه پاتې کړلو، عشق دلدار در نه پاتې کړلو، کار او روزګار در نه پاتې کړلو،
عشق دلدار درانا پات کلو عشق دلدار درانا
مننه کور مدان تر اوسه هم په مجموع کې سندرغاړو ته څومره کمپوزونه جوړ کړی
تر اوسه مې جوړ کړی نه ځان ته مې جوړ کړی دي خو اوس پور چا تقاضا نه ده کړې چې ما ورته ورکړي نو انشاءالله تقاضا کوم مشکل نه لرم
ځان ته به مو څومره جوړ کړی
اره بشمار دي نشم ویلی ځکه په دې چې د مختلفو شاعرانو دي متی الله صالح صاحب جناب قلندرزی صاحب د فیروز شینوار فیروز اسرار استاد جلان جلانی سدیر شیران دی
کور مدان ډیر مننه
ژوند دی اوس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
هغه پاچا چې خپل رعایت ته د غلامانو په سترګه قتل څه ور پیښ شو په دې لنډه کایت کې اورو چې وګما رشیدی الولی
جادوئی مرغه زمانه پخوا په هندستان کې د نیلګری د غونډیو په لمن کې د شانګریلا په نوم یو پادشاهي و د شانګریلا پادشا ریشی راج نومیده ریشی راج خورا هوښیار او مهربان انسان و په عدالت یې حکومت کاوه څوک یې نه زورول او په خلکو ګرانو شانګریلا ودانا خیرازه پښنو ورخوګانو پوښلې او په ګڼو باغونو په سوللې سیمه و په شانګریلا کې به کال دولس میاشتې ګلونه غوړېدلي وو مرغانې په سندرو نستړي کېدل او څاروي په رغیانو کې مست او آزاد څرېدل په دې سیمه باندې سولي او مینې وزر غوړولی وو د شانګریلا د سیمې د دا همرا ښکلا او خوشحالۍ په باره کې مشهوره وه چې دلته د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده او دا هر څه د هغې په وجه دي کوکیلا به د ریشی راج پاچا د ماڼۍ د مخې په باغ کې د انځرو د ونې په یوه څانګه ناسته وه دې په سترګو څه نه لیدل نابینا وه خو آواز یې ډېر ښکلی و دې به کرې ورځ سندرې ویلې او جادوګر آواز یې د شانګریلا ګوټ ګوټ ته د سولې مینې او خوشحالۍ پیغامونه رسول موږ وویل چې شانګریلا د نیلګری د غونډیو په لمنو کې وه د دې غونډیو په بله خوا کې یوه بله پاچاهي وه چې ډونګریلا نومېده موږ دا هم وویل چې شانګریلا د مینې سولې او خوندونو سیمه وه ډونګریلا بیا د شانګریلا برعکس د کینو کورنیو جګړو او غمونو ځاله وه د ډونګریلا پاچا جگتګورو نومېده چې یو پریوتی بدخویه او خودپرسته بنیادم و جگتګورو یوه ورځ هسې د تصادف له مخې شانګریلا ته لاړ د شانګریلا ښکلا او ښیرازي ډېر اثر ورباندې وکړ چې څنګه کور ته راستون شو خپل وزیر ګیان دیبی را وغوښت ورته ویل ګیانا زه نن سهار د غونډیو بلې غاړې ته لاړم او په لومړي ځل مې شانګریلا ولیده ډېره ښکلې ودانه آرامه سیمه ده بس لکه ښکلي انځور ته چې ګوري لکه په جنت کې چې ګرځي ته به دا راته معلوموې چې ریشی راج څنګه دا سیمه داسې جنتي ساتلې ده وزیر ګیان دیب ملا لیندی کړه ویل مهاراجا په دواړو سترګو ګیان دیب په هماغه ورځ دیو ملنګ په جامه کې شانګریلا ته لاړ د دلته په شانګریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځید چې د دې سیمې د نیکمرغۍ دراز پته ولګوي. ګیان دې په شانګریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان دراز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگت ګورو دربار ته ځان ورساوه. د جگت ګورو ته وویل، صاحب، ما د پاچا ریشی راج د بری راز معلوم کړ. د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمه یې په شانګریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جگت ګورو وویل، په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیاندې به جګړې ته چمتو شه، راځئ چې په شانګریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو. خو وزیر ګیاندې ورته بله خبره وکړه، مهاراجا، تاسو پوهیږئ چې زموږ قمندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي. دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي، خو د شانګریلا پوځ پیاوړی او متحد دی. موږ به هیڅ وخت شانګریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جگت ګورو وویل، نو څه باید وشي؟ وزیر ګیاندې ځواب ورکړ، صاحب، په خپل شانګریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشی راج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي. دی ډیر سخی او لورونکی سړی دی. جگت ګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شانګریلا ته په سفر لاړ. د شانګریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه، ډیرې ونازوه، او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کس عسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه خدمت وشي. جگت ګورو چې څنګه خپل ماڼۍ ته ورسید، کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشی راج عسکرو ورته وویل، صاحب، دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزادې پرېږدئ. خو جگت ګورو ورته په قهر وویل، چپ احمقانو، کوکیلا نور زما په ولکه کې ده، چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیاندیب ته مخ واړوه، وویل، دغه 15 واړه خره په بندیخانې ننه باسه چې هورې ورسته شي. وزیر ګیاندیب د جگت ګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل، مهاراجا، د شانګریلا پاچا به غلی پاتې نه شي، د جګړې خطر دی. جگت ګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او دیوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي. هغه سوله پال دی. ګیاندیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگت ګورو ډیر تیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پرتو او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگت ګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې یې ورته وکړې، زارې یې ورته وکړې او آن وی ویروله، خو هغه چپ پاتې شوه. جگت ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگت ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یو ورځ جگت ګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته، یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین و، خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگت ګورو د پرشانت بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې و، څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې. جگت ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگت ګورو وویل، هو، یقین می دی. ملنګ ورته وویل، نه، تیروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل، دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولی؟ ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل، هو، ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیک مرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شنګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شنګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلې دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرست یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې. ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیله درسره دی؟ پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ، صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل، ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره، آباده او ښیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهي کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشی راش ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهي ته ستون شو. د ریشی راج عسکر یې خوشې کړل، له هغوی بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شنګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شنګریلا پاچا ته وویل، زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شنګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته وویل، د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته وویل، زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځیدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې. هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب یې تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي،
دغه یعنی مالنۍ هغه دی، همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
شه تسکین صاحب، دا راته ووایاستی چې په دې کې به څه خپروی؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والله زمونږ د اخبار لپاره ځانګړې پالیسی جوړه کړې ده چې په هغې کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هره ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې ښه پروژه وي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټور وي، هغه هم پکې خپرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو، دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو او دغه ګام د پکتیا نه ما راپورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسئول مدیر زه یم او نور ملګری دی، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره دته لقب ورکړ شوی او د هغې حوالې مخې نوم هم دې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنا نه ده چې یوازې د پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره دی، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کړو، چې هغه د عدمي تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مثلا په هغه لاره چې دی روان غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کړو.
تسکین صاحب، محلنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلی. یو خو اکثره وخت تجربې دا دي، دا محلنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ور کمې سي، هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کړي، بیا ماسې پاتې سي هم داسي تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوي چې و بسې کولای چې دا اخبار و چلوي
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی نوم رضيات بنوي 15 روپے پورے مصارف پکے گی دیدی دی چاپ خو زم ملگری شکر شکر الحمدللہ زم ملگری دی اغا ملگری یواز ک زم خپل د جان مصارف هم خیمه دی ورځ هدا کل 500 روپے خو زم نا اندا قسم دی طبعا ستال خبر سره موافق یم چې ځینی چاپی خبرونه روت اوله ک ډیره تیزی ورسته منوال لا سورکل دا د افغانستان کې د کتاب لوستنی یا خصن د اخبار لوستنی کلتور چې ډیر هم شوی نه دی یعنی خو پرتلا او خدا ځینی خبرونه ریپورتونه شان چې دی زړیږي بلکې دا فکر ده کدا کلونه واوړي هم دا یو ماسل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د ادم تشدد دغه فلسفه چې د انسان قرنه یعنی خصن فکر کو ګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډیر ځای نیولای دی او تبلیغاتي جنگ ډیر روان دی او فکرونه هم ځپل شوي دي مایوسیم په دې وطن کې زر دی او دښمن هم په دغه سي برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي نو د لپاره یو فکر دی او دا به ان شاء الله نه پات کیږي ځکه ما مخکیم ته ویلي چې کدي خپل دی ورځنی حساب انیمایي برخه حساب کیم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کیم زیات پیسې راځي یعنی دې چا
موږ آیت غواړي یو بودجه در نه غواړي او یو مالی لګښت غواړي دا که مالانه يم د پارال دې ته مو څه فکر کړای دی چې لکومه به کوي ورته
او بس نو یعنی ان شاء الله ول خو پات کیږي نه او که بیا غشو لا اکثره نزا سب کا موږ فکر وکړو دین رسنه او د نورو ډونران لخوانه به منبع به معلومي وي غوي به تمیلی دي خو یو فکر وو او چې کله غوی فکر به ونه چلول او فکر به پکې نکاس نه کړلو بل اخر پیسې به بند شولې اندغه سم مسائل ټول نه و چې پیر خبرونه بلکې نور تلویزیونونه رادیوګانې وی اجنسونه ټول په ټپه ودریدل خو دا زموږ د ملګرو اخلاص ته خدای خدمتګاری دی ان شاء الله دا به په ټپه نه دریږي او څنګه چې موږ د ملګرو مخې دغه په اخلاص راوتی ان شاء الله دغه پاتې کیږي مونه خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار ده او ان شاء الله پاتې کیږي به ځکه نه چې ملګری مشته دي خپله زه چې کوم ماش اخلم د هغې ماش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم ان شاء الله زه د اخبارو مونه نه پاتې کیږي
په څو مخه کې چاپیږي اوس خو څلور مخه دی کنه
او اوس څلور مخه د اول او اخر مخ چې ده د رنګ دی او منځ کې دوه ساده دي نو اوس همدغه سي خده او ان شاء الله راتلونکي کې پلان مې ده چې ورته اتم مخه شي او اعلانات تم ځای پکې ورکم هغه سي اعلانات چې چا سره وکول شي چې مثلا مونږ غوړ مالنه رباسو دغه سی فکر وی بلکې چې څوک ماته یی چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپک اعلان ورکړي چې ماته خرشي نه ځکه زما خو د زخه زما حتم دار چې د فکر جوړون لپاره کار وکم هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کوم ساتو وی یا د خوانځي وی یا یو ډول فکری وی مساتو وی چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړون لپاره کار کې هغه سی مساتو اعلانات به پکې خبروم نور مسایل بم کې وی خولې اغه جنگی اغه وحشی چې د تشدد خبره پکې کیږي اغه اعلانات به ان شاء الله نو پکې خبرو
تسکین صاحب څو کس نور کار کوي در سره
ملګری خو زمونږ ډیر دي زمونږ ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده ملګری ټول دغه دی فلسفه لپاره کار کو انسان مجله چې د امدی برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دغه روزنه دی هم امدی برخه کار کوي
دا مطالب هم سره مشابه دي
او مطالب هم مشابه دي نو غوړو دغه سی فکر ولرو چې زمون راتلونکو افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونی ولاره ورته موجود وي دی لپاره هڅه کو
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اقوزامي امر کوي ک هغه ممدسي لکه دا نور دوستان چې د په مالی برخه کې مرسته در سره کوي هغه ممدسي مرسته کوي
او بالکل اقوزامه خو ځکه نور کو ځکه چې بچا خانو بچي خودي خدمتګارو مونږ هم د خودي خدمتګار ره د غلاره مونیولې دي او هڅه مدار چې د غلاره مخته یوسو تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې موږ هڅه مدارې بلا بل لیکوالان چې موږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړی د کپو نیټ کې هم نشر شي وي ځکه انټرنیټ چې په افغانستان کې ډېر کم خلک کاروي، نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي. پرون لري چا نیټ کې خبراوي که خبرانی، خو چې زمونږ د دې پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه ارواپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي، نو مونږ یې خپرو او مرسته کوي را سره ملګری دی ژوندی وي، نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د مهالنه یو بل حساب هم ستا ده کنه. مهالنه کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي، بله بیا د کال په پای کې، چې پښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و د یوې ګڼې تر دوه مې پورې، او وروره دا خو مهالنه وه. نو داسې مې د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼې یا به په ارو دوه میاشتو کې څو ګڼې.
او دغه یو غشته ده، خو ما مخکې ته ویلي چې فکر زړیږي نه، او زما هڅه داده چې
داسې نسي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي.
او بالکل دغسې مسایل شته دي. نه انشاءالله زه به هڅه کوم، ځکه چې زمونږ بله ګڼه چې ده هغه خاص ځانګړو فکري ورځو لپاره چې مهم مسایل وي هغوی لپاره په ویاړې کې داسې چاپ کړو، اوس لکه د عدم تشدد نړیواله ورځ راتلونکې ده 2 اکتوبر، نو د هغې په ویاړ کې داسې مونږ اخبار چاپ کړو، په هغې کې به د تشدد خلاف
فکر وي. تسکین صاحب ډېرې نه دي خو ټولې به یو پنځه یا شپږ ورځې، یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازی صاحب دغه د ښوونکي ورځ شوله، صحیح ده افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه بووي، خو زمونږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي. دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی، او مینهوال هم باید مونږ وساتو، دې کې شک نشته، ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هېواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي، او د پوهنې له نعمت نه بی برخه شوي، ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه. نو دې لپاره هڅه زمونږ داره چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کړو، بلکې مونږ غواړو چې کلو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسو. دا اخبار او دا اخبار به په 10 روپۍ افغانۍ اخلي، چې څوک یې اخلي ورکوم، چې نه اخلي نه ورکوم، ځکه په دې معنا چې 10 روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي، هر څه اخیستلی شي، خو هغه څوک چې مینهوال وي، مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زمونږ ټولنې لپاره نوي دي. او بل داره چې د سوله ییز ژورنالیزم برخه کې دغسې مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي.
ویش هم د دغو مهم ده، کومو ولایتونو ته یاستوی، هلته مو دوستان دي، د دوستانو په ذریعه یاستوی که کوم بله طریقه مو ورته په نظر کې ده؟
اوس مال خو د لومړۍ ګڼه ده، نو دوستان وو هغوی ته مو لیږلو.
کوم ولایتونو ته؟
ننګرهار ته، لغمان ته، او مزار ته مو واستول، هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي. او پات شولو د نور ګڼې چې کوم پاتې دا ملګرو سره مې کړي، انشاءالله غزنی ته به هم لاړ شي، پکتیکا او خوست او پکتیا ته، کابل کې هم توزی شو، او هرات ته مې زړه ده چې هرات ته وستو ما تیار شته دي، نو ملګري دوستان شته. نو پلان مې همدغسې ده، یو پالیسي ورته جوړوم، پلان ته جوړوم چې د یو ځانګړي نوملړ له مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي، او هغسې حساب ورکونه باید وي چې کوم ځای ته ورسېدو کوم ځای ته ونه سو، دا پروسه باید تعقیب کړی شي. دا هم ډېره مهمه مسله ده. انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک، انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم انشاءالله جوړېږي.
تسکین صاحب دلی په وطن کې چاپي کله وطنه بهر؟
نه، زمونږ خپل هیواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي. خپل مطبی لرو، خپل تولیدات لرو، خپل عایدات باید ولرو. خیر دی 50 روپۍ د جګې واخلي، خو چې زمونږ د خپل وطن وي او هغه پیسې بهر لکه د یوه جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي.
ډېره مننه.
خیر ژوندی.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بلخ ادبی خوځښت له 12 کلونو راهیسې فرهنګي فعالیت کوي. د خوځښت مشر ذبیح الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له یوې ادبي مجلې پیل کړ او تر ننه یې ورسره وپالله. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی له ښاغلي احساس سره د خوځښت نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده. ښاغلی احساس وایي:
1922 لمریز کال څخه دا پیل منګر اخلو چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شو. دا د دغه خوځښ د چې ځوانان پکې ښکېل وو ورسره د بلخ پوهنتون استادان و محصلین وو. هغه وخت کې دا یوه وړه اتمي خیزه خپرونه وه، خو له همغه وخت نه وروسته یو فکر د یو خیال په توګه د یو سوچ په توګه چې موږ باید دغه برید ته ځان ورسو. دا نن چې څه ګورو دا هغه وخت کې یو پلان و، یوه هڅه و، یو کوشش و چې په ډېرو وړو وړو ذهنونو کې د یو ډېر ستر کار په توګه هلته را پیدا شوي و. او دا یو ډول ارماني کار دې ته ویل کېده چې آیا موږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند، هغه فرهنګي مخینه د پښتنو، اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډېره ځپل شوې وه، ډېره ګډوډه وه. نو دا یو کوشش و چې دا څنګه موږ دغه ځای ته ورسولی شو. له نیکه مرغه په 1944 کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو او په مزار شریف ښار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه. د پرخې سره له همدې ښاره د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خپرونو باندې پیل وکړ. ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی و چې د ښار ځوانان لاړل، له هغوی سره کېناستل او هغوی له ځان سره یو ځای کړل. ورو ورو دې هڅو رنګ راوړ. په مزار شریف ښار کې میرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغوی به په اونیزې ناستې کولې او دا لا همداسې جریان لري.
فعلاً د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښ اثرات څومره بولی؟
یقین شته که لږ احساساتي درته نه شم، کله کله هغه خپلو کې یا خپل سیستم چې دلته یو ډېر خوشحاله هغه وخت شو. نن نه 15 کاله مخکې چې زموږ د هڅو تقریبا 15 کاله هغه وخت کېدل، دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې که هغه به کلتوري هڅه وه، که رسنیزه وه، که فرهنګي وه، که علمي وه، دا به د دې مرکز له لارې کېدل. داسې کوم بل هغه مرجع موږ نه درلوده. اوس یو وخت کې به موږ دا ویلي چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه، د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی. اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې موږ اوس و پښتو رسنۍ لرو.
چې رسنۍ لرو خو د دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم، دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلوي، هر چا چې رامنځته کړي دي، هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده. د دې خوځښت سره تړاو دلته تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی.
یعنی
موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه. هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي، هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي، هغه په پوهنتون کې استادان شوي دي، هغه په خو خونځیو کې شخصي خونځیو کې استادان دي. یعنې دا هغه لړۍ ده چې موږ یې لاسته راوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغېز شوی دی. دا یوه خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې هغه ادبي حوزه نه ده، دری دا اوس منل شوې ده د ټول وطن په کچه چې بلخ اوس د دری ژبې تر څنګ د پښتو ژبې د ودې د پراختیا دلته د شاعرانو شتون، د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي. د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډېره بلخ پورې تړلي دي، خو په شمال کې له نورو ادبي مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی، تر دې چې ځینې وخت کاري تړاو هم موږ سره لرو، لکه قندوز سره، پلخمري سره.
احساس بل پوښتنه دا ده چې برخه د یوې خوځښ درې تر څنګ چې د مومند بابا ادبي بهیر رامنځته کړ، درې څلور نور بهیرونه یې رامنځته کړل، خوشحال بابا کتابتون یې جوړ کړ او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړل، تر څنګ نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دي؟
نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي. دغه هڅه تقریبا تر 80-90% پورې مخکې تللې. دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لېږدول شوي دي، تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي، چارې مخکې روانې دي او انشاءالله چې کلیوال رادیو بدل ته هماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې موږ یادونه وکړو د همغه لپاره.
دغه فعالیتونه چې ترسره کېږي ولو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي، د حمایت او تمویل ته ضرورت لري. بلخ ادبي خوځښ ته دغه حمایت څوک مهیا کوي؟
ځانګړې توګه خو په دې تېرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان، ځانګړی داسې اړخ، ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو، یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو، بېلابېلې مرستې موږ سره شوي دي. مثال د خبرې، یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کراله لري مونږ
هم دغه مرسته پایدار نه وي تر دې چې دغه دوام ونی کړی.
ځنې برخه د دې تمویل د سیدي چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته، ځوانان چې ولتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو لري هغه په دندو ګمارو، او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي نه پریدي. یو برخه بل وس هم ځنې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نه وي صحیح چې هغه له مخ سره نږدې اړیکې لري، هغه مونږ تمویل کوي، هغه مونږ له مخ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اغیز چې موږ ګورو ورته خوښ شي په بلخ کې هم د هواد د اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغو سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو. پنځه شپږ کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و، نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده، د خبرې په نوم نیزه راوتې ده، د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی، نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربلک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو، ځینې اړیکې ولرو، خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګ وي. هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي.
نفرت لخ کر نفرت لخکری الکلم زبد نفرت لخکری الکلم تدمین زغری را تراوڑا تدمین زغری را تراوڑا